لوی کې د طالبانو د حضور په دلیل خزینه ډاکټران د کار کولو څخه ډډه کوي. موجب حبیب سای، ازادي رادیو، بلخ.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه او خیچری، زه فرشته غنیم او تاسو د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته هر کلی کوم. درنو اوریدونکو، څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تاسیس ورځې منځنه وشوه. له همدې کبله مونږ غواړو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تر وپیژنو. په دې خبرونه کې په دې موضوعاتو خبرې کوو چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کله تاسیس شو، کوم فعالیتونه یې ترسره کړي، څه لاسته راوړنې لري او خلکو ته یې څه ګټه رسیدلې ده. په همدې اړه غواړو د دغه کمیسیون د څېړنې او نظارت برخې غړي محمد عالم عزیزي سره خبرې اترې ولرو. ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې غواړم په دې اړه وغږیږو چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په کوم کال او د کومې حقوقي اړتیا له مخې رامنځته شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې زه د آزادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. تاسو د سوال په ځواب کې باید وایم چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د 1981 کال د جوزا د میاشتې په 14مه نیټه د 302 نمبر فرمان په اساس تاسیس او جوړ شوی. د کمیسیون د تاسیس مبنا او د تاسیس ضرورت د هم نړیوال مبنا لري او هم داخلي. نړیوال مبنا په دې معنا چې ټول هغه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو غړیتوب لري هغه د پاریس د اصولو پر اساس یا د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د 134 نمبر قطعنامه په اساس چې هغه په 1993 کې تصویب شوې ده چې د پاریس اصول هم ورته ویل کیږي. د هغې په اساس ټول هغه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو غړیتوب لري هغه باید د بشری حقونو د وضعیت د بهبود او د بشری حقونو څخه د څارنې لپاره باید ملي نهادونه د بشری حقونو ولري تر څو هغه د کامل واک او صلاحیت چکتنان وي او په داخل د هغه ملک د بشری حقونو له وضعیت څخه څېړنه وکړي، د بشری حقونو څخه حمایت او دفاع وکړي. همدارنګه خوشبختانه موږ او تاسو شاهد یو چې موږ افغانستان په 1941 کال کې د لومړي ځل لپاره یو ډېر جامع او ښه اساسي قانون چښتن شو او د اساسي قانون د لوی جرګې د خوا تصویب شو. د دغه اساسي قانون د 85 ماده پر اساس د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تاسیس او جوړ شوی دی. د دې ترڅنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دندو او حقونو قانون د دغه کمیسیون یو بل د ایجاد یو بل حقوقي مبنا ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دندو او حقونو قانون لري او د خپلو دندو او حقونو قانون چې په څلورو فصلونو 15 مادو کې په 1940 کال کې تصویب شوی دی خپل فعالیتونه او کړنې سرته رسوي.
عزیزي صاحب، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اهداف، صلاحیتونه او دندې کومې دي؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د خپلو دندو او حقونو د قانون په اساس 15 مهمې موخې لري او د دغه موخو ته د رسیدو لپاره هلې ځلې کوي. لومړنۍ موخه د بشري حقونو له رعایت څخه څارنه ده. دوهمه موخه بشري حقونو نه حمایت او پراختیا په رابطه کار کوي. دریم د اساسي او بشري حقونو وزادۍ ته د خلکو لاسرسي څخه نظارت کوي چې آیا د افغانستان ټول وګړي هغه خپلو اساسي او بشري حقونو او وزادۍ ته لاسرسی لري او کنه. او څلورم د بشري حقونو د سرغړونو پیښې بررسی او تحقیق کوي. کله چې د وچا بشري حق نقض شي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هغه نقض مستندوي، هغه نقض چیړي، هغه نقض برابطه تحقیق کوي او د قربانیانو څخه حمایت کوي. همدارنګه د بشري حقونو د بهبود او پراختیا لپاره مؤثر اقدامات تر لاس لاندې نیسي. د بشري حقونو څخه د آگاهۍ ملي برنامه پلي کوي. دغه هغه مهم اهداف دي چې دغه اهداف ته رسیدو لپاره فعالیت کوي. همدارنګه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دندو او حقونو قانون په 18مه ماده کې د کمیسیون دندې او حقونه هغه ته تفصیل سره راغلي دي. شاید د وخت کمبود له خاطره ټولو ته یادواري د ټولو نه ونه شو کړی. زه غواړم دلته د ځینو مهمو واکونو او دندو څخه ته اشاره وکړم. اولینه دنده د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا ده چې د بشري حقونو پر عمومي وضعیت په ټول افغانستان کې نظارت وکړي، څارنه وکړي. همدارنګه د اساسي قانون د احکامو له تطبیق او نورو حقوقو قوانینو مقرراتو لوایحو او تعهداتو له تطبیق څخه نظارت کوي، کوم چې د بشري بشری حقوقو پر وضعیت باندې تاثیر گذار دی. هر قانون چې په افغانستان کې پاس کیږي، هر قانون چې جوړیږي، هغه قانون مو ګورو که چیرته په هغې کې دغسې مواد ځای په ځای شوي وي چې د بشري حقونو له ارزښتونو او معیارونو او د خلکو د اساسي ازادیو سره په ټکر کې وي، هغه قانون د اصلاح دپاره موږ اقدام کوو. په دې هکله موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې هم لرو، له اداري، عدلي، قضایي، انتفاعي، غیر انتفاعي، ملي او نړیوالو سازمانونو له هغو کړنو کوم چې په بشري حقونو په وضعیت باندې تاثیر لري موږ د هغې څخه څارنه کوو. د لاسرسي وړ او عادلانه خدماتو او تامیناتو ته د خلکو د لاسرسي څخه موږ نظارت کوو. لکه مخکې مې چې وویل چې ټول خلک په یو ډول بدون د هیڅ ګونه تبعیض خپلو ټولو هغه عادلانه خدماتو او تامیناتو ته چې دولت یې باید وړاندې کړي لاسرسی لري او که نه، آیا د افغانستان ټول خلک تعلیم او تربیې ته لاسرسی لري که نه، آیا دوی ټول صحت ته لاسرسی لري او که نه لري. دغه خدمات او تامینات چې دولت مکلفیت چې باید وړاندې کړي دغه د عادلانه لاسرسی څخه موږ څارنه کوو. د ازادۍ د سلب له مراکزو لکه زندانونو، توقیف خونو، نظارت خونو د دغې څخه څارنه کوو او هغلته چې کوم کسان چې بندیان دي هغوی ازادي سلب شوې ده موږ ګورو چې د هغوی سره په هغه محلاتو کې د دوی هغه بشري حقونه رعایت کیږي او که نه، آیا د دوی سره انساني چلند کیږي او که نه، موږ له دې څخه څارنه کوو. همچنان د بشري حقونو څخه چې کله سرغړونه وشي د هغې پیښې موږ څیړو، د هغو په رابطه موږ خپل اقدامات او اجرات کوو. همچنان د بشري حقونو د نقض د مواردو، یعنې کله چې بشري حقونو نقض کیږي د هغې په رابطه موږ دا صلاحیت لرو، دا واک لرو، دا مو وظیفه ده چې اسناد، شواهد، مدارک راټول کړو او په هغې رابطه مستقل خپلواکې. همدارنګه موږ د بشري حقونو د آګاهۍ او زده کړو ملي برنامې تطبیقوو په ټول هیواد کې. موږ چې مختلف اقشار د ټولنې باید د بشري حقونو له اساساتو څخه خبر شي، دوی خپل حقوق وپېژني، همدارنګه د نورو حقوقو پېژني. په دې رابطه موږ خپلې برنامې لرو او هغه پلي کوو.
که دا هم راته ووایي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې 12 کلونو کې څه لاسته راوړنې درلودې؟
له نیکه مرغه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تاسیس نه وروسته په دغه 12 کلونو کې سره له دې چې ډېر مشکلات او ستونزې لا هم زموږ په هیواد کې شته، خو ډېرې مهمې لاسته راوړنې هم لري چې زه غواړم د نمونې په ډول د څو لاسته راوړنو څخه یادونه وکړم. په دغه تیرو 12 کالو کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون 15,000 تنو ته موږ د آګاهي عامه او تعلیمي او آموزشي برنامې جوړ کړي چې په دغو خلکو د بشري حقونو د مختلفو برخو په رابطه، د نړیوالو قوانینو په رابطه، د ملي قوانینو په هکله دوی ته لازم آګاهي ورکړل شوې ده. 2,000 شکایتونه چې کمیسیون کې ثبت شوي دي ته رسیدګي شوې ده او اکثره شکایتونه چې دلته د بشري حقونو د نقض مواردی موږ چړلې دي او هغه ستونزې حل شوې دي. همدارنګه 3,000 قضیې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې چې په کمیسیون کې ثبت شوې وي هغې ته رسیدګي شوې او هغه حل شوې دي. 4,290 وارې افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ازادۍ د سلب له مرکزونو څخه نظارت کړی دی او د دغه نظارت په نتیجه کې 4,180 تنه هغه زندانیان چې د دوی ازادي په غیر قانوني ډول سلب شوې وه او موږ هغه تشخیص کړل چې دا بېګناه دي او غیر قانونی بندیان شوی دي، هغه د موږ د نظارتونو په نتیجه کې د زندان څخه آزاد شوی او خوشی شوی دي. موږ او تاسو په جریان کې چې متاسفانه په تیرو کلونو کې په افغانستان کې زیر زورواکان وجود درلود او دغه زورواکانو قانون په خپل لاس کې نیولی و. په ډېرو سیمو کې دوی شخصي زندانونه لرل. خوشبختانه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ټول هیواد کې موږ 50 د ازادۍ د سلب غیر قانوني مراکز چې د زورواکان و افراد و اشخاص د خود جوړ شوي و تشخیص کړي مو دي او د موږ د مداخلې په اساس هغه بند شوي دي. موږ په تیرو 12 کلونو کې 8 مورد څېړنې په مختلفو بېلو موضوعاتو، بشري حقونو په موضوعاتو باندې مو ملي څېړنې سرته رسولې دي او د هغو څېړنو په نتیجه کې مو موږ دولت ته مشخص پیشنهادونه ورکړي دي او د هغو پیشنهادو په اساس په پالیسیو کې په قوانینو کې تغییر راغلی. خوشبختانه موږ 15 مورد ملي تحقیقونه سر تر سوالی دی چې د غی ملی تحقیقونو نتیجه هم ډیره ډیره ښه نتیجه ورکړی ده. او چې مثلا زه کولای شم د یو ملی تحقیق په رابطه چې موږ د یو بچه بازی په اطفالو باندې د بچه بازی په رابطه کومه ملی څېړنه وکړه، اوس خوشبختانه د موږ د پیشنهاد په اساس د جزا په نوي قانون کې بچه بازی جرم بلل شوی ده. هغه څوک چې دا عمل سرته رسوي باید عدلي تعقیب لاندې ونیول شي.
ډیره مننه کوم عزیزی صاحب.
د تاسو نه هم ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بځه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن او قریبه دې کوونه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیر ځایو کې
جوړونکي فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني په لوګر کې د مس عیناک د تاریخي آثارو په حق لا په هیګي
لوه د مرغ چې د مول لړای ځل دی چې د تزر غلایم ډیر زیات علاقه مند او لیوال يم د داسې ځایونو لیدل.
د مس عیناک په لرغونو آثارو کې کوم ټوکی شته او د تاریخ په کومو دورو پورې اړه لري؟
مجسمه دي، سکه ده، نقره ای سکه، مسی سکه، د زردشتیان معبد دي، د بودایان معبد دي، هغه کسان چې اول راغلي دي هلته اوسېدلي ده.
نن په همدې هکله خبرې کوو. په پیل کې د مس عیناک د تاریخي آثارو لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو او د مسؤلو کسانو خبرې هم اورو. زه وږمه جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې لرغوني او تاریخي آثار له ډیر پخوا وختونو څخه په غرونو، دښتو او درو کې خوندي ساتي. خو د جنگ، جګړو او ځینو نورو پیښو له وجې یو شمېر با ارزښته تاریخي آثار مات، خرڅ او یا هم ورک شول. په هر صورت په لوګر کې مس عیناک هغه لرغونې سیمه ده چې په زرهاوو تاریخي آثار پکې موندل شوي دي. کله چې په 2009 میلادي کال کې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرانسوي لرغونپوهانو په مرسته د لوګر په مس عیناک کې تاریخي آثار کشف کړل، نو په یاد سیمه کې د تاریخي آثارو د پیژندنې په موخه کار پیل شو. هغه تاریخي آثار چې د لیک دبلو وړ وو هغه یې د کابل ملي موزیم ته انتقال کړل، او کوم لرغوني آثار چې د لیک دبلو وړ نه وو د هغوی د ساتنې لپاره یې هملته په سیمه کې مسؤل کسان وګمارل چې ساتنه یې وکړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغونو آثارو د پیژندنې د ریاست سرپرست او په سیمه کې د لرغونو آثارو د پیژندنې عامر خیر محمد خیرزاده وایي چې